درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لمړی د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان د خبريالانو مرکز وای د روان 2015 کال په لمړي نیمایي کې په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو له ازادۍ د سرغړونې لښتر لشه یو سلو څلوېش موارد ثبت کړي دي. د مرکز نن پر خپل وی پانه په یو خبر پانه کې لیکلی چې دا د تیر کال د همدې مودې پرتله شاوخوا شپږ پنځو سلنه زیات دي. بیان په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو له لوري د لښتر لږه نه ویش خبريالانو نیول چې ډیری یې له بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ له وجې د طالبانو پر ضد په تبلیغاتو تورن شوي. د رسنیو او خبريالانو پر حقونو د تیری د مهم مثال په توګه یاد کړی دي. په دې ډله خبريالانو کې ځینې له څو ساعتونو نیولې تر څو ورځو پورې په موقت ډول او ځینې نور د څو میاشتو لپاره په بند کې ساتل شوي دي. طالبانو د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو یو لړ محدودیتونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو پراخ برګونونه یې پارولې دي. د طالبانو حکومت پر ایران ژغ کړی چې د افغان کډوالو په ایستلو کې دي له تدریج او زغمه کار واخلي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخوند په یو بیان کې له ایران د افغان کډوالو ایستل د ایرانی چارواکو خپل پریکړه بللې، خو وايي د ایرانی لوري تل غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې د تدریج عزت او شګاوندیتوب اصل ته پام وکړي، څو د هغه په وینا هم د کډوالو حقونه خوندي وي او هم هیواد ته د ستنېدونکو کډوالو مدیریت په ښه ډول وشي. ملا حسن ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال دي د هغو د حقونو له نقص او سپکاوي ډډه وشي او کډوالو ته دي په ایران کې د هغو د شتمنیو او کاروبارونو د تصفیه شرایط برابر شي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت د روان کال د حج د مراسمو پر مهال د اتلس حاجیانو د امرینی خبر ورکوي. د وزارت د پنځشنبه په ورځ له سعودي عربستان د افغان حاجیانو د ستنېدو د بهیر په پای کې وویل سږ کال اتلس تن افغان حاجیان د ډیر عمر، ناروغیو یا ترافیکي پیښو په نتیجه کې مړه شوي دي. افغانستان او قزاقستان پرون پنځشنبه د هرات د تورغونډۍ د ریل لارې د رغونې موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا پرون په یو بیان کې وویل چې دا پروژه به د 1500 میلیون ډالر په لګښت ورغول شي. د بیان لمخې د موافقه چې دواړو خواوو مهمه بللې، د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د قزاقستان د مرستیال صدر اسم او باندنوی چارو د وزیر مورات نور تلیو د کتنې په محل په کابل کې لاسلیک شو. پاکستانی چارواکي وایي د هغو نهو مسافرو جسدونه ترلاسه کړي چې وسلوالو په بلوچستاني ایالت کې له یو بس څخه یرغمل کړي وو. یو حکومتي چارواکي نوید علم وویل چې د دې کسانو په مرمیو ویشتل شوي مړي تېره شپه په څیرمه غرونو کې وموندل شول. او یو ایالتي ویان شاهد رند وویل چې دا مسافر پرون له یو بس څخه یرغمل شول. شاغل رند زیاته کړي چې د پیشې قربانیانو په ناامن بلوچستان کې د کارګرانو په توګه کار کوو او په پنجاب کې خپل کورونو ته روانو. د دې وژنې پرا کومې ډلې په غاړه نه راخیستي. او د امریکا د باندنیو چارو وزارت رسما خپل یو شمېر کارکوونکو ته ویلي چې هغوی ته به ډیر ژر له دندو د لرې کېدو مکتوبونه واستول شي. دا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه اقدام یو برخه ده چې غواړي د دولتي ادارو د کارکونکو شمیر کم کاندي. د مدیریت او سرچینو په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت معین مایکل ریګاس پرون په یو بیان کې وویل چې د دې وزارت یو شمیر کارکونکو به ډیر ژر د خپلو دندو د پای ته رسیدو مکتوبونه ترلاسه کړي. بیان د شاغل ریګاس له قوله زیاتوي چې دا وزارت به په نږدې راتلونکي کې له هغو کسانو سره چې له دې اقداماتو څخه اغیزمنکیږي تماس ونیسي. زموږ ځخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. نن د نفوسو نړیواله ورسته افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له بې وزلی سره یو ځای د نفوسو وده پکې خورا چټکه ده.
په افغانستان کې
ډیره مشکل ده، بس ماشومان سرپرست کول چې مش دی راځه او د مدرسې او د مکتب او چې نه کیم مسولیت دې مور خپل.
د ناروی د کډوالو شورا وایي د کډوالو د سیل کابله په افغانستان کې د مرستې رسولو سیستم تر سخت فشار لاندې دی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي په پاکستان کې افغان کډوال له روغتیايي اسانتیاو بې برخې شوي. په پاکستان کې میشت کډوال وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر معلولان وایي چې د طالبانو حکومت د دوی د معلولیت امتیازات نه ورکوي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د ترکیې پی کی کی ګوند خپلې وسلې په سمبولیک ډول سوځولې.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جولای یول سمنټه د وګړو یا نفوسو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې نفوس پکې ورستر بلې مخ په زیاتېدو دی. داسې مهال چې له پراخې بېوزلۍ او بیکاری سره هم مخامخ دی. د یو شمېر ګڼ میشتو کورنیو مشانوي له دې عمله سخت ځپل شوي دي. د ټولنیزو چارو کارپوهان انتقاد کوي چې د نفوس د زیاتېدو په برخه کې وګړو او هم بنسټونو له پلان سره سم کار نه دی کړی. د ولادیو نسایي برخې ډاکټران هم دا خبره تاییدوي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې داسې مهال نفوس ورځ بلې ته مخ په زیاتېدو دی چې پراخې بېوزلۍ او بیکاری سره مخ هم دی. په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمېر ګڼ میشتو کورنیو مشران وایي له دې امله سخت ځپل شوي دي. شاه محمد د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی چې آزاد کاروبار کوي. وایي وایي خپل ماشومان دي او څلور یې د ورور چې هغه هم ورسره یو ځای اوسیږي او وزګاره دي. دی چې په کرایي کور کې اوسیږي دا کوي چې کم تر کمه دوی د میاشتې یو لک افغانۍ لګښت لري.
ډیر مشکل ده بس ماشومان سرپرستی کول چې میشته را صاحب کو نو د مدرسې او د مکتب او حسابونه را ټول کې میشته و اته زر افغان ایت دي هغه دی فیسونه رسی او چې نه کې هم مسولیت دې مور خپل څنګه ته هغه بيخي گزاره کوم لک روپۍ ته د سیمنګ مصرف رسی او هم دا یو مونږ پکې لګي.
شاه محمد وایي مور او دوه کشانې مجرد خويندې هم مرسره اوسېږي چې خوندي کې لستکرو راکړځول شوی او وسکور کې دي. د کندهار ولایت یو اوسیدونکو میرمن چکونډه ده او دا هم و ماشومان لري د غشن د ژوند سختي او شکایت کوي. د دې نوم نه خودل او حق بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
د شتیر په مشکلات کې هم درته ډیر ستونزې سره مخامخ یم. زه حیات کوم د خپل اولاد او د خپل چنوم ډیر کرانی ده نو دا مشرزین مریض دي راته نو زه خپل حياتي د په حياتي سره دا پورته لګوم د کومه چلیږي ما سره هیڅ کومه کنه دي سوي.
د ولادت او نسایي برخې ډاکټرانې میرمنو ته سپارښتنه کوي چې باید د زیګونونو ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. کله په خبره یې مور او ماشوم دواړو ته ستونزې پېښې دی شي. د ولادت او نسایي څنګه متخصصې ډاکټرې نسیمې حبيبي ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې هدا عقل میندې باید د هر زیګون ترمنځ درې کال واټن وساتي.
هغه یک مادر هینمی فاصله را در نظر نگیره امکان داره
که چیرې و مور دا وطن په پام کې نه نیسی امکان لري چې استرډیا او استرس ورته پیدا شي. هغه شان د زیګون پر مهال د خطرونو سره مخ کېدلای شي. کله چې و مور یو ماشوم زیګوي باید د هغه ټول اړتیاوې پوره کړي. دا چې یو ماشوم زیګوي کال وروسته بیا بل زیګوي ورته رسیدنه نسی کولای چې بیا ماشوم یې په خواز واقعي اخته کیږي.
بنا سبب سوء تغذیه د پښې اطفال میشن.
لمشمانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ سازمان یونیسف ویلی د مهال په افغانستان کې 3.5 میلیون ماشومان خوارزواکي تجربه کوي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له دې ډلې موجب لحاظ انتقاد کوي. وایي په افغانستان کې د نفوسو د زیاتوالي د شرایطو په اړه خلکو ته لازمه پوهاوی نه دی ورکړل شوی او نه هم په خبره په پلاني شکل ورته کار شوی دی.
د نفوس زیاتیدنه په افغانستان کې په پلاني شکل باندې نه ده. ل وګړو نه نیولې او ان تر بنسټونو پورې په دې برخه کې هغه عامه پوهاوی چې په کار د کار ورته وشي چانه ده کړای. نو اولادونه یوازې پیدا کیږي او خوشی کیږي تر ډیره پورې چې له کورنۍ سره تشویش وي نو هغه هم بیا یوازې تر خېټې پورې محدودې یا د هغه تر شخصي لباس او جامو پورې محدود وي چې په دې برخه کې بیا یو فکر عام ده چې روزی رسانی خدای ده. دم کله یو خوانه په کورنۍ باندې ډیر فشار واردوي له بلې خوانه په بنټټونو باندې هم ډیر زیات بوج او فشار ور باندې راځي.
خغلی له هڅوی د نفوسو د غیر پلان زیاتې د نه بیلابل نورینو نارامینسته کړی چې تر ټولو مهمه بیوزلی او پراخ بشری ناورین دی. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي سږ دیس کال به په افغانستان کې 3 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري. د یادونې ده چې د 2021 لمریز کال د اګست 15 په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیوزلي او بیکاري په بېسارې کچه زیاته شوې ده، چې د دغه هیواد له 6 میلیونه زیات نفوس ډیری برخه ترې کړېږي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې 1404 لمریز کال کې د افغانستان اټکلي نفوس 6.4 میلیونه ښودلی، خو ویلي چې ډېر ژر به رسمي سرشمېرنه هم وکړي. د دغه ادارې بیان محمد حلیم رافعی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته ویلي چې د دې شمېر 50% نارینه او 49% ښځې دي. نن د جولای 12 نیټه د وګړو یا نفوس له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق اجرایي شورا دا ورځ په 1979 کال کې په دې نوم نومولې ده چې اصلي موخه ترې د وګړو په تړاو د اړوندو مسایلو په اړه د عامه پوهاوي پراختیا ده. سږ دا ورځ په دې شعار سره لمانځل کېږي. په یو عادلانه او هیله بښونکې نړۍ کې ځوانانو ته د داسې کورنۍ رامنځته کولو توان ورکول چې هغوی یې خپله غواړي. افغانستان کې داسې مهال د مخ پر زیاتېدونکي نفوس په اړه اندېښنې مطرح دي چې د نړۍ ډېری هېوادونو کې بیا ورځ بلې ته د نفوس د کمښت په اړه تشویشونه په ډېرېدو دي. ملګرو ملتونو ویلي د UNFPA یوې نظر پوښتنې چې په 1400 هېوادونو کې له 1400 زیاتو کسانو سره شوې ښودلې چې ډېری دوی ډېر ماشومان غوښتل، خو ټولنیز، اقتصادي او روغتیایي ستونزې یې پر وړاندې خنډ وې.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د بی پولی ډاکټرانو سازمان وای د استلکیدو د ګواښ لکبل په پاکستان کې افغان کډوال له روغتیایي اسانتیاو به برخې دي. دا سازمان په یو تازه راپور کې اندیشنه شوی یو وای په پاکستان کې ډیری میشت افغان کډوال د پولیسو د ځورونې او استلو لویری ان تر روغتون او ډاکټر هم نشي تللی. په پاکستان کې یو شمیر میشت افغانان هم وایي چې له جدي ناروغیو سره سره له دې ویرې ډاکټر او کلینیک ته مراجعه نشي کولی چې پولیس پې ونیسي. د دې موضوع نور حال د فیروز عزیزی په راپور کې واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د میشت افغان کډوال 18 کلن حسن خان زوم عبدالله دی چې وایي خسرې د پښتورګو په ناروغۍ اخته دی، خو له دې ویرې چې پولیس یې له دغه هیوادونه باسي د خپلې ناروغۍ دا جدي وضعیت په کور کې تیروي. عبدالله وایي خسرې چې خپل هیواد کې هیڅ ډول سرپنا نه لري، له کابو 40 کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره دغه هیواد کې میشت او اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لري. د ازادي راډیو ته وویل
سر ده نو خپل نه جوړه ده غریب نو بس هغه نه جوړتیا ته نو د سی سي ځان سره بس کړ بچان سخت پریشانی سره مخ کړی نو زه خدای خبر ده ډاکټرانو ته پریشن اله نم کړی دی نو بس زړه نه زړه دې ټیمه پوری ګوري زی څه څه مشکلات لګ اساني راسي نو د افغانانو غزا به زه پریشن وکم نو اردو باندې سپینه پړی راختلې دی دانی هغه مرتبه دی او مسانی پریشن هم لري کور وته لنه سی وسم غریب کور کې پروت رنزور غاړه ده هم سره ځه وینې ولیم خو چې کیم نو بس وا بلړې د ویانه به تختاره کې کنه رسته بچانو پریشانی وسره ای.
د پاکستان حکومت روان کال په اپریل میاس کې له دغه هیواد د اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو استل پیل کړی دی، خو دغه هیواد ته تازه ورغلي افغانان چې د پاسپورتونو او ویزو پر بنسټ اوسېږي هم ورته وضعیت لري. په راولپنډۍ کې میشت افغان او د تېر جمهوري نظام پر مهال پوځي محمد رحیم وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د وینې د شدید کمښت په ناروغۍ اخته دی، خو دا چې د ویزې موده یې ختمه شوې ډاکټر او روغتون ته نسی تللی.
هیموګلوبین د کموالي له امله موږ ته تکلیف را پیدا شوې ده. زه په کور کې ما او خپل تقریبا 3 میاشتې چې مریض یم ویزی د کموالی مودی اقتصادی جوخ للامالا یو تعداد نیشی گوه چه ویزی واخی یو تعداد چه ویزی ما خیلی مودی اگه را کمه در پولیس و تنگا و بیخی زیاد دیه هر چه ری چه رکت دوی پولیس دی وقت زمان سره نه داکتر تا ورکلشی که چه ری مون پاکستان پل اوات دیپور شو حال تا مون پا سابقه دولت که مون وزیفا مون کرده حال تا مون تا تعدیدات موجودیه.
کوم کسان چې پاکستان ته په پاسپورتونو او ویزو تللی باید هر میاشت خپل ویزه تمدید کړي، چې د دوی خبره تر 15 ویزو کلدارو زیات لګخ پر راځي. تازه بیا ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ویزو د تمدیدولو بهیر درولای. د پاکستان حکومت بیا تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. دا افغانان داسې مهال دا څرګندونه کوي چې د پولیسو د زورولو او افغانستان ته د شړلو لویرې ډاکټر او روغتون ته نسی تللی او د ناروغۍ او درد کړاو په ځان تیروي. چې تازه د بې پولې ډاکټرانو سازمان ام ایس ایف ویلي چې پاکستان کې میشت ډیری افغان کډوال د پولیسو د زورونې او ایستلو لویرې تر روغتون او ډاکټر نسی تللی او دې ګواښ دوی روغتیایي اسانتیاو ته له لاسرسي راګرځولي دي. ام ایس ایف په خپل تازه راپور کې چې د جولای په لسمه یې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړی اندېښنه ښودلې چې د وضعیت د کډوالو پر روغتیا مستقیمه اغیزه کړې او په ټکو یې آن د دغه هیواد د کډوالو د ایستلو پالیسیو دوی په ویره کې ژوند کولو ته اړ ایستلې دي. په راپور کې په پاکستان کې د ام ایس ایف د مشر جو ویبینګ په حواله راغلي چې دوی د هغو کډوالو په اړه سخت اندېښمن دي چې د ایستلو پالیسیو مستقیم اغیزمن کړي او په خبره یې له لسیزو راهیسې ډیری کورنۍ له پاکستان پرته بلکور یا ځای نه لري او اوس په دوامداره توګه په ویره کې ژوند کوي. دې راپور کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو په اړه د بې پولې ډاکټرانو سازمان د ټیمونو په حواله راغلي چې په دغه ایالت کې نارینه اوس ډیری وخت روغتیایي مرکزونو ته د خپلو کورنیو ښځینه وغړو د انتقال پر مهال د پولیسو لخوا د ځورونې یا نیول کېدو ویره لري. چې دا افغان میرمنې دې ته اړ باسي چې یا د نارینه محرم له لوري د دوی د ساتنې ژور کلتور مات کړي او یا هم ډیری وخت جدي روغتیایي ستونزې وسخمي. د بې پولې ډاکټرانو د سازمان په راپور کې راغلي چې د کډوالو ایستلو په اړه اندېښنو هم خلک له پراخو رواني ستونزو سره مخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم لسګونه هغه کډوال چې له دې هېواده په زور ایستل شوي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ویلي چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته نه سرپناوی لري او نه د روغتیایي اسانتیاو په ګډون د ژوندانه نور اړین امکانات. په داسې حال کې چې د غیر ساري ناروغیو له امله دوامدار روغتیایي مراقبتونو ته اړمن دي. د راپور کې د غشان په پاکستان او افغانستان کې د بې پولې ډاکټرانو د سازمان د عملیاتي مدیر سټیفن مک کی په حواله ویل شوی چې د افغانستان روغتیایي سیستم په دوامداره توګه د بودجې د کمښت له امله او د مخه د نړیوالو مرستو د کمېدو له امله په بد حال سره مخ او تر فشار لاندې دی او په ټکو یې د سلګونو زرو نورو کډوالو احتمالي ورتګ به په روغتیایي سیستم فشار لا زیات کړي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د جولای په 9 په یو راپور کې افغانستان ته د ستنسویو کډوالو پر روغتیایي وضعیت او اسانتیاو ته د نه لاسرسي لامل اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې اټکل کیږي په 2025 کال کې یوازې شاوخوا 1.6 میلیونه کسان له پاکستانه دغه هیواد ته ستنسي.
په راپور کې مو واوریدل چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې ډاکټر او روغتیایي مرکزونو ته لدې ویری نشي تللی چې پولیس به ونیسي او له هیواده به وباسي. ایران او پاکستان د افغان کډوالو ایستلو ته په بې ساري ډول زور ورکړی دی. د ناروې د کډوالو شورا خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د کډوالو د بې ساري او چټکې بیرته ستنېدنې له امله د مرستې رسولو سیستم له سخت فشار سره مخامخ شوی دی. د شورا په یو راپور کې ویلي داسې مهال چې د افغانستان په درو کې دوی برخې وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، د هیواد د راستنو شویو منلو او په ټولنه کې د ادغام په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د کډوالو د حقونو ځینې افغان فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي که چټک او بیړني اقدامات ونه شي دا حالت به ناوړه پایلې ولري. د دې موضوع جزئیات واوري.
د ناروې د کډوالو شورا وایي یوازې په روان 31 کال کې تر اوسه له ایران څخه 1 میلیون ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه شورا پنجشنبه په یو راپور کې ویلي له لسیزو جګړو وروسته او داسې مهال چې لا د مخه د دې هیواد دوه پر درېیمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، افغانستان د راستنو شویو منلو او په ټولنه کې د ادغام په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی. دغه شورا خبرداری ورکړی که دا لړۍ دوام وکړي د 2025 کال تر پایه به افغانستان ته د ستنو شویو افغانانو شمیر شاوخوا 3 میلیونو ته ورسیږي. د راپور په دوام کې راغلی چې افغانستان ته د کډوالو د بې ساري او چټکې بیرته ستنېدنې له امله د مرستې رسولو سیستم سخت فشار سره مخ شوی دی او مرسته کوونکي بنسټونه ستنو شویو ته د بیړنیو مرستو رسولو توان نه لري. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی هم په همدې ورځ او نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلي، هر ورځ زرګونه افغاني کورنۍ داسې مهال ایران افغانستان ته ستنېږي چې لا له وړاندې سګوړی 10 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخ دي. له ایرانه یو شمېر تازه راستانه شوي هم له ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت شکایت کوي. د دوی له ډلې یو تن چې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
مخملت عملیات کړو په دلار دومره ایران او د پولیس دومره وزورو نو چې حتی زما دي عملیات دغه زخمونه ته چې ضربه ورسېده نه لري باوجود هم چې فار تکلیف په هر ډول ځان مرور رسول خو دم کتاب بد وضعیت چې نه کاروبار شته نه داسې درامد مونږ لرو نه نو لکه د درمل نه او وس هم لرو چې درمل نو کو یا لږ شماینه د کو یا یو حال درد یا د زخم لپاره وسدوا واخلو.
د کډوالو د حقونو ځینی افغان فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چټک او بیړني اقدامات ونشي دا حالت به نوړه پایلې ولري. لدی ډلې احمد زکی خلیلی ازادي راډیو ته وویل
اگر اقدام بسیار سریع و به
که چټک اقدام ونشي دا به خورا ناوړه پایلې ولري، لکه پراخه بیوزلی، بیکوری، رواني زیانونه، ټولنیزې نارضایتۍ او اند امنیتي بې ثباتۍ رامنځته کېدل. دا یوازې یو بشري ناورین نه دی، بلکې یو سیمه ییز او نړیوال ګواښ هم دی چې بیړنۍ همغږۍ ته اړتیا لري.
نوموړی ټینګار کوي چې باید راستنو شوي او کډوالو ته د کارموندنې په برخه کې اوږدمهاله پروګرامونه جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي ویلي چې په 13 ورځو کې له ایران څخه تر 5 لکو زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس څخه بل له مخې نوموړي په ایران په پراخ ډول د افغان کډوالو د ایستلو، ورسره د بد چلند او د هغوی د حقونو د نقص له امله انتقاد کړی. ویلي که څه هم د طالبانو حکومت راستنو شویو ته شپه او ورځ خدمتونه رسوي، خو په خبره یې د لوی شمېر ته رسېدل ډېر ستونزمن دي. هاخوا افغان سوداګر میرویس عزیزي له ایرانه راستنو شویو سره د 1 میلیارد افغانیو په ارزښت بیړنۍ مرستو اعلان کړی دی. هغه په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې د عزیزي بنسټ همکاران به ژر هرات ته ولاړ شي او مرسته رسونه به پیل کړي. د یادونې ده چې ایران کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونو وروستۍ نیټه د سرطان په 15مه پای ته ورسېده، خو د کډوالو ایستلو بهیر له دغه هېواد اسرایلو سره تر شخړې وروسته چټک شو. نړیوالو ادارو مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل به افغانان د بېوزلۍ، د بنسټیزو خدمتونو له کمښت او سیاسي تعقیب سره مخ کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر معلولان وایي چې د طالبانو حکومت د دوی د معلولیت امتیازات نه ورکوي. دوی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د تیر کال د وروستۍ روبې او د روان کال د لومړۍ روبې معاش په منظم ډول نه دی ورکړل شوی او لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش د دې معلولانو د اندیشنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ته ځواب ونوای. نور حال په دې راپور کې
سال گذشته ما را گفتن میگن هیچ معلوم نشد، این سه سال نه هم تیر شد بازم هیچ معلوم نشد.
محبوبه نو میگه او په کابل کې د معلول خزول ډلی ده، دا چې په پخه معلول ده ادا کوي چې لته رشپه و میاستو راهیسی د طالبانو حکومت د معلولیت حقوق نه دی ورکړي. محبوبه چې د کورنۍ بل سرپرست نه لري وایي په همدې پیسو خپل لګښتونه پوره کوي او د خپل مور درملنه کوي، خو اوس له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نو موري ازادي رادیو ته وویل
یو حقوق معلومات کان حالت نه کوم چې سمای سال گذشته مو مونږه وځي مو مزه خل نه مو ته شه مونږه
لومړی زمو ماشونه نیمه کړل اوس ته کال د دریو میاشتو ماشونه هم پری پاتې دي او سا کال هم زمونږ ته د لومړی او دریو میاشتو ماشونه نه دی راکړي. زه د معلولیت ماش پرته بلایت نه لرم، ډیر ستونزې لرم، خصوصا د پېښوي په خې په برخه کې یو زخم لرم چې د ډاکټر ته درملنه لاندې یم. زه هر میاشت درملو ته اړتیا لرم، هر میاشت 5000 افغانۍ پور کوم.
دا د کندوز ولایت اوسیدونکی او معلول دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي. دا هم شکایت کوي چې ماشونه یې په منظم ډول نه ورکول کیږي.
سال ما شش ماه ما گم شده، یک سال ما سالی که قبلا تو ده سه ماه گم شده. سالی
دوی مکتد تر کال ده دریو میاشتو ماش نه دی را کړی.
له هغه مخکې د دوو کال وړاندې د شپږو میاشتو ماشونه مو هم ورک شول. موږ یوازې سږ کال د دریو میاشتو ماش ترلاسه کړ. له هغه وخته چې د اسلامي امارت حکومت راغلی ماشونه مو پر وخت نه راکول کیږي. موږ خپلو ماشونو ته سخته اړتیا لرو. ګرانی خپل اوج ته رسیدلی. د معلولیت له ماشونو پرته بل کار هم نشو کولای.
دا افغان معلولین وایي که څه هم د تیر جمهوری نظام په پرتله یې په کال کې د ماشونو کچه له 2000 افغانیو 8000 افغانیو ته راټیټه شوې، خو بیا هم د کال د یوې یا دوه روبو ماشونه نه ورکول کیږي. د دغو معلولینو د اندېښنو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو هغه تر دې مخکې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی د معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د لومړۍ روبې د حقونو د ویش لړۍ پیل کړې او په خبره یې دا لړۍ په بیلابیلو ولایتونو کې دوام لري. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د جګړې او تاوتریخوالي له امله پکې له تیرو څو لسیزو راهیسې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د جګړو او ماینونو د چاودنو له امله د ښځو، نارینهوو او ماشومانو په ګډون په ډېر شمیر سره افغانان وژل شوي او یا هم معلول شوي دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت چارواکو د تیر کال د اسد میاشتې په 1 دسمبر په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی افغانستان کې د ښځو او نارینهوو په ګډون شاوخوا 2 لک معلولین ثبت کړي دي. خو له دې وړاندې یو شمېر معلولینو ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت د یو شمېر معلولینو نومونه له لیسته ایستلي او د دوی پر ځای ډیری هغه کسان پکې شامل کړي چې د طالبانو په لیکو کې د جګړو له امله معلول شوي دي. د طالبانو حکومت په وروستیو کلونو کې په منظم ډول د معلولینو د معاشونو د نه ورکولو تر څنګ سږکال د دولتي کارکوونکو په شمېر کې هم تنقیص یا کموالی راوستی او په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ لپاره د متقاعدینو معاشونه هم نه دي ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کوردستان د کارګرانو ګوند یو شمیر وسلوالو نن د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې د عراق په شمال کې خپلې وسلې وسوځولې. د دې اقدام هدف په ترکیه کې له څو لسیزو راهیسې د پیل شوې جګړې د پای ته رسولو هڅه بلل شوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورې چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د عراق په شمال کې د یوې سمڅې مخې ته شاوخوا 1.5 وسلوال نن راټول شوی وو او خپل وسلې وسوځولې. لدی غونډې اخیستل شوی تصویرونه ښیي چې د وسلوالو چینې مای په کې خځوي خپل کلاشنکوفونه، قطار وزمه او د ټوپکو نور ډولونه په یو لوی خړ د کې واچول او د اور لمبو د ماشينګړو ملونه چې څوکې د اسمان خواته وي روان غړلې. کورت، عراقی او ترکی چارواکي هم هلته حاضر وو. د دې سیمبولیک اقدام هدف په ترکیه کې له څو لسیزو راهیسې د پیل شوې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅه بلل شوې ده. نننی مراسم د عراق د شمال په کردستان سیمه کې د سلیمانیا د شمال لویدیځ په 8 کیلومتره کې په دوکان خارګوټی کې د جسانه په نوم د سمڅې په خوله کې جوړ شوی وو. کورد وسلوال چې خړې عسکري جامې درلودې د بي سي هوزاد په نوم د پی کی کی د مخکخه مشر په ګډون د دې ډلې د څلورو قومندانانو په ملتیا د مراسمو ځای ته ورسېدل. میرمن هوزات وروسته په ترکی ژبه یو بیان ولوست چې د دې ډلې د بي وسلې کېدو اعلان پکې شوی وو. هغه وویل موږ په خپل خوخه ستاسو په مخ کې خپل وسلې لمین زوړو، دا د خنیت یو ګام دی. ریټرز خبري اژانس د یو عیني شاهد له قوله خبر ورکوي چې وای د غونډې په ځای کې هلیکوپټرې ګرځېدلې او د عراق زرګونه کوردی امنیتي ځواکونو دا غرنۍ سیمه کلا بند کړې وه. په دې مراسمو کې د ترکیې او عراق د استخباراتو چارواکو، د عراق د کردستان د سیمه ایزې ادارې مشرانو او د ترکیې د خلکو د مساوات او دیموکراسۍ د کورد پلوي سیاسي ګوند غړو ګډون کړی وو. د کردستان د کارګرانو ګوند PKK چې په 1940 کال کې د ترکیې له دولت سره په وسلواله جګړه کې ښکیل او بیا د یو غیر قانوني ډلې په توګه اعلان شو، په تیر میاشت کې پریکړه وکړه چې ځان منحل او بې وسلې کړي او د بیلتون پالنې په هدف مبارزه پای ته ورسوي. د ډلې د خپل بندیوان مشر عبدالله اوجالان د غوښتنې په اساس دا پریکړه وکړه. د سهیل شته چې لڅو ځلې ناکام او هڅو ورسته به دا ځل بل اخره انقرې ته د امکان پلاس ورشي چې د کوردانو وسلواله مبارزه پای ته ورسوي او رواني جګړې ته به چې لڅلوېخت زرو ډیر انسانانی ووجل اقتصادي زیانمن کړ او د ترکیه په ټولنه کې سیاسي او ټولنیز اختلاف پراخ کړ د پای ټکی کېږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام نیکله او احترامات مقبول کی قدر من او درنوز د کون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرغلاس په امتنن ورزی درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او پاجز د کون کې بر تر او جوړ او صحت مند او سړي د صحه چم په پتن می درنه او ګللیز د کون کوله تر څنګه چې تاسو ټول په هیڅ مرسته ستنن ورزی درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اروندې نو افغان مشهور مېرمن وو پیژن او د هغوی د ژوند په حق له په بشپړ معلومات تر لاسه کړو درنو زکون کوله که سره چې د تیرو ورځې لوست مو د مېرمن رویا محبوب اړوند او مرتبط مېرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړ چې څوک او په کومه برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مېرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکو خدمتونو زموږ تر ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی وو. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي د ټولو افغانو قهرمانو انجینو اړوند معلومات می تاسو ټول درنو زکون کوته چمتو کړی دي نو هله من دې چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو ذکرې درنه زكون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم چې لدې نه چې تاسو لوست پیل کم تاسو ټول درنه زكون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړي او پر راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ خپل او هم چې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان روبوت جوړونکو انجینر دی. لولو چې افغان روبوت جوړونکو انجینر څوک وي کوم ډول شخصیتونه وا او سره دوی وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړی. نو راځو لولو چې افغان روبوت جوړونکو انجینر څوک وي. د افغان روبوت جوړونکو انجینر پیژندنه. افغان روبوت جوړونکو انجینر د ځوان او استعداد لرونکو انجینر یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسترولنې لرلې لری. یعنی افغان روبوت جوړونکو ټیم یا هم هغه انجینر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو لجملو څخه وو دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی لډیر زیات ستونزو مشکلات او ګواښونو سره مخامخ و خو بیا هم دی په دغه سخت حالات کې دی وکولای شي چې نړیوالي لاسترولنی راوړي افغانستان ته او افغانستان د افتخار لامل وګرځي. د ټیم تاریخچه دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرو لخوا جوړ شو. ډيري غړي د هرات ولایت اوسیدونکي وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نموړي ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګه او د کوم خواڅخه روزل شوی دی. نموړي ټیم په 2018 کال کې د افغان انجینر له خواڅخه جوړ شو چې زیات شمیر افغان انجینر پکې اشتراک کړي وو. د دغه ټیم زیات شمیر انجینر په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنی لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د مېرمن رویا محبوب فلاسکو یعنی دغه ټیم په خپل د مېرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغاني انجینر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وشي. لمرنی نړیواله بریا یل ولوچی دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا تر لاسه کړله. په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې نړیوال روباتیک سیالي کې برخه واخیستل سره لدی چې د ویزی ستونزې او د سفر مشکلات لرله دوی د شجاعت مډال وګټل چې د روشت او خلاقیت استاینه و. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او صفت څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات و، محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات و، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولای شپلی چې خپل ګران هیواد افغانستان ته یو بریا عرفه برخه کړي. مهمی لاستراوړنې د موجود د جوړېدو راهیسې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړي. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگتن ډی سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاستراوړنې چې دوی په خپله لومړی کله چې دغه ټیم جوړ شو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمېر لاستراوړنې لري، ډېر زیاتې میډالونه او جایزې ګټلې دي. خو د هغو څخه درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دوی پکې کې اشتراک کړو، هغه لومړۍ سیالۍ چې په 2018 کال کې دوی سرته رسولې وه، د واشنگتن ډی سي کې دوی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړل، او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړل. چیلنجونه او ستونزې، دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنی په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط توشه دا زمينه یې افغان نجونو ته نه برابرول، تر څو دی نور هم پرمختګ وکړي او دی په یوازې توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد ورته په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دی مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښت و، یعنی مالی او اقتصادي مشکلات و، هم شنار په تعلیمي هغه کوم سهولتونو ته چې دوی ضرورت لرلو، کوم سرچینو ته چې دوی ضرورت لرلو، هغوی ته لاسرسی نه و. او هم شنار کله چې دوی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و، په دغه وخت کې دوی له زیات شمېر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو، چې د هغو څخه یو هم په خپله د ویزې مشکل و، او د سفر په وړاندې ځینې کورني محدودیتونه و، ټولنیز او کورني محدودیتونه و. یعنی په یوازې ډول سره یو انجلی نسبه کولای چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی به کولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه، او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې د دې ټیم ځینی مهمی د پام وړ پروژې ولول، چې د هغو له جملو څخه په خپل د ماین پاکولو روبوت دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوت جوړ کړو. او هم چنان دوه هم مهمه پروژه چې و، د کرونا د تهویه روبوت و، د کرونا د اوبا پر مخال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړو، و دی د کوایټ نونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی و، تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او هم چنان د دې تر څنګ د دې دریمه مهمه پروژه چې و، د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و، چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و، تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راشي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. فاميلي ام نړیوال کچای اهمیت د دې ټیم هسي د پن شوزو د زواک او د انجرو د علمی او ټیکنالوژي ورته نشته ده. یعنی د دې ټیم کومه هسي او کوم کوششونه چې دې سرته رسول دي، د دې څخه د معلوماتي چې افغان شزه هم زواک لري، افغان شزه هم د علمی او ټیکنالوژي لالار څخه کولای شي پرمختګ وکړي، هغه هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان شوزو د زواک او د انجرو د علمی او ټیکنالوژي ورته نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغه افغان روبوت جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته، هم چنان ټول نړۍ، ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړی، دا پیغام پرېښودل چې
ټولې افغانې انجونې، ټولې د نړۍ انجونې باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازینۍ لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولی سي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپلې هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولې نړۍ لپاره یو مثال جوړ شوه. فایله افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او ارادې یو روښانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودل چې د ستونزو سره سره نړیوالی بریاوی ترلاسه کیدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجونې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي ارادي او هوډ درلودلو یو روښانه بیلګه ده. دوی وکولای شي چې نړی تداوشوي، که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سره ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتمن ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوي ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دی اوس د علم او د ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجینرانو لپاره دا یو مثال دی. کچیري هر افغان انجینر یو استعداد ولري، یو لایقت ولري، هغوی د هر ډول سخت او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای شي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره وکولای شي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک کچیري په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای شي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولس ته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاسو د نن ورځې د لوست څخه هم دا هدف وو، که څه هم افغان انجینر وي، سخت شرایط سره مخامخ شوی وي، ټولنیز ستونزې وي، مالی ستونزې وي، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وي، او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دی مخامخ شوی، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ شوی وي، خو بیا هم د دې باوجود دی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دی بالاخره وتوانېدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجینر جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجینر اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوسي وي چې دوی څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وو. اوس هم د لوست پراتلونکو برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو او ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دندې کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونه ته به تاسو په خپلو کتابچونو کې ځواب وایئ. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوټ جوړونکو انجینر د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوټ جوړونکو انجینر کله چې دغه پروژې د سر ته رسولو په دغه وخت کې د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول؟ دویم سوال: د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده؟ اولې، یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې د سر ته رسولو و، کوم نوي اختراعګان چې د تر سره کړی و، په دغه پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده؟ اولې په زړه پورې ده. دریم سوال: د افغان انجینر لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریا چې دې ترلاسه کړې دي، کوم پیغام او موږ او تاسو ته پرېښودل دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وو اوسېږي او په یو څه باندې پوسي وو اوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلا او احترامات مقبول کی قدر منو درونو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرق لاس باندې نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کبره تر او غوړو صحت مند او سړي د صحت جامې بم پتانوي.
درنو زکون کله سرنګ چې تاسو په هیجی نن ورځ مې راستا زو درسي مزمنده افغان مشور مېرمنو اړه باندې نو افغان مشور مېرمنو په پېښنه او د هغوی د ژوند سره په آشنایي پیدا کړو. تیر ورځ لوس کې مو راتاسو افغان ربو چړون کې انجنې په پېښندلې د هغوی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل او د هغوی د لاسته راوړنو سره آشنا سره په دې باندې په هیته لوچې سرنګ د افغان انجنې وکاله سوې په نړۍ کې خپل ځانونو ته پېژنګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو اتلې زړوري افغان مېرمنې په حق معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوښ او ګللې زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې راسره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګللې زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مختلف دینه چې تاسو لوست پیسې د تل په څیر باندې باید له تاسو ټولو خوښ او ګللې زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود اوسېږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ استاد د نن ورځې سلر وشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولوچی میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت وو او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جملو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه. میرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکي فوټبالر دی چې په هرات کې زیږیدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. بلوچي میرمن نادیه ندیم په خپله یو مسلکي ورزشکار یا هم فوټبالر دی کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې او په ډنمارک ښار کې رالوی شوې ده. یعنی میرمن نادیه ندیم په هرات ښار کې زیږیدلې ده خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخښونکي سری په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او همچنان د ټولنې د الهام بخښونکي سری په توګه سره پیژندل کیږي، یعنی یو اتل ورزشکار په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند د زیږیدنه په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل چې میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو مګر د زیږیدنې دقیقه نیټه یې په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. ولو چې میرمن نادیه ندیم پلار یې په خپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته عرض بله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم په خپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړله او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک او هورس پوهنتون په طب کې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولای شي. د سخت کار او ارادې یو نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. ولوچی میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي؟ میرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک او هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او همچنان میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه و چې کولای شي په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنی میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه ترڅنګ په ټیپ پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې او د دې ترڅنګ د کولای شوای چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یو نښه ده چې ټولو افغان ښځو او همچنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څیر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوې ده. د فوټبال پیل په حق ریل بلوچی میرمن نادیه ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړ او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وو په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرک او د بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیه ندیم د ټیم ویبرک او بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفرونه باندې پیل وکړه. د دوه دوه ټیمونو لاره څخه د خپل مسلکي سفرونه پیل کړه. د خپل حسي په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیه ندیم لومړی د کوچني کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د خپل زیار، زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شو او دوی کلبونو ته لار پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله. په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اف لپاره ولوبیدل. ولو چې میرمن نادیا ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله، یعنی دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل دې پکښې کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړل او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیا ندیم په ډېرو کمو لوبو کې، یعنی په شپږو لوبو کې، دې وکولی شوای سرسو مخالفې لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي، چې دا یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې وه. د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړې ونومول شوه. یعنی کله چې میرمن نادیا ندیم په دغو لوبو کې خپله کارګردګي، خپل استعداد ښکاره کړله، په ډېرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او همچنان درې پاسونه یې ورکړل، نو د دې د جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتنۍ او اونۍ غوره لوبغاړې په توګه سره ونومول شوه. د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره قهرمانی. په 2014 کال کې د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوه. یعنی میرمن نادیا ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اپ ټیم لپاره ولوبیدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوله. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړل، یعنی په شلو لوبو کې دې وکولی شوای چې نه ګولونه ولګوي. په 2015 کال کې ټیم د شزو د ملي لیگ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکول شپای چې د شزو د ملي لیگ په ټیمو کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي، یعنی د غورو لوبغاړو له جملو څخه وشمیرل شو. په اروپا کې ویاړونه. په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهور کلوبونو سره لوبې وکړلې. یعنی میرمن نادیا ندیم نه یوازې دا چې په پورتلینډ ټورنیز ټیمونو کې کار سرته ورسوه، لوبې ترسره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهور کلوبونو کې هم لوبې ترسره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د ښځو په فوټبال کې یې ستوری شوه. یعنی د دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کومې لوبې سرته رسولې، په دغو لوبو کې د لباس کومه شمېره چې وه هغه لس نمبر وو او د ښځو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمېرل کېده. یعنی غوره لوبغاړې او غوره د ټیم غړي چې وه هغه میرمن نادیا ندیم وه. الهام بخش رول او میراث لولو چې میرمن نادیا ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه پاتې دي. نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دي. کله چې موږ تاسو د میرمن نادیا ندیم په حق له خبرې کوو، نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دي. یعنی قوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولی شوای تر څو په خپل مهنت، په خپل استعداد سره وکولی شي چې په نړۍ کې خپل ځان ته پیژندګلوي پیدا کړي او ټول نړۍ ته دا ثابت کړي چې یو افغانه ښځه کولی شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولی شي چې خپله کارګردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولی شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجونو لپاره یې د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنې میرمن نادیا ندیم په دې باندې وتوانېدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښيي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دوی مبارزه کولی شي، مقاومت کولی شي او بریا ته رسیدګي کولی شي. او د ټولو افغان انجونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول. نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیا ندیم په حق چې موږ هر کله خبرې کوو، نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. که چیرې دې هڅه نه وای کړې، کوشش نه وای کړې، نو هیڅکله به هم د خپلو هیلو ته نه وای رسیدلې. نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثالی، یو هم بیلګه، یا هم سمبول دی. د هغې کیسې ښيي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه د دې د کوششونو څخه د ملمیږي چې قچيري یو څوک په خوبونه تعقیب کې د هغوی په مرسته سره دوی کولی شي در بریا تر منځله پر ځانونه ورسېږي او خپل ځانونه ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیا ندیم په خپل استعداد په خپل مهارت سره وکولی شوای چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کړي چې یو ښځه هم کولی شي چې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې خپل کارګردګي خپل مهارت ښکارا کړي. یعنی میرمن نادیا ندیم د نه یوازې دا چې د افغان انجنیرانو لپاره یو مثال دی، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کیږي چې هر څوک باید دغه سي خپل خوبونه ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپل هیلو ته د پای ټکی کښېنشتي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. ان شاء الله کچیر موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولای شو. نو درنو ځکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیا ندیم په حق له د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکو برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې رسول ترنو ځکون کو تاسو کورنۍ دند کې ودا نسوالونه نه چی تاسو ټول درنه ځکون کې به هم دوه سوالونو ته جواب پایس او په خپل کتابچو کې به نوٹ کوي. تاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال، نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسترونی کوم دی؟ تاسو به د میرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسترونی په حق لیکنه کوي. او هم چې تاسو دویم سوال چې دی، د نادیا ندیم ژوند د افغان انجنیرانو لپاره څنګه الهام بخښون کړي؟ یعنی میرمن نادیا ندیم افغان انجنیرانو لپاره کوم الهام پریشي دي، کوم پیغام پریشي دي او څنګه د هغې ژوند د افغان انجنیرانو لپاره الهام بخښون کی ګڼل کیږي؟ تاسو ټول درنه ځکونکو به هم دغه سوال ته جواب ورکړي. نور نه درنه ځکونکو هله من دیم چې تاسو یو څه باندې پوسی او سیږي یو څه مدنن د ورځې د لوست څخه تکړی چې میرمن نادیا ندیم څوک و، د چا لور و، په کوم ځای کې پیدا شوی و، سره و شخصیت و، په کوم ځای کې را لوی شوی و، او په کوم برخه کې شهرت پیدا کړ، او څنګه وکولای شي چې نه یوازې د افغان انجنیرانو لپاره یو الهام بخښونکې میرمن سي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکې میرمن سپل. یعنی د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په حق لمو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو نو درنو ځکون کوم را تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی وکي چې تاسو یو څه د کړې و سیږي او یو څه باندې پوسی وي تر بل داسې ورځې پرې داشت پر چیز استا سو پدرانا چو پر کی حاضریجم د الله پمان ش وخت ولری درنو زکون کو.
ایز مالا لچنا دستا د غاړې هار د نارنج ولې ولې سیمال لې چنا د نارنج ولې ولې دستا د غاړې هار د نارنج ولې ولې سولی بیزار انجلی وی 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 اول دے وکڑلو اقرار انجلی بیانو زما سولی بیزار انجلی وی 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 دا چرنگا اقرار دے نارنج ولی ولی دا چرنگا اقرار دے نارنج ولی ولی زمال لے چنار دے نارنج ولی ولی دستا دا غاڑ ہار دے نارنج ولی ولی زمال لے چنار دے نارنج ولے ہستا دکھانے ہار دینا رنج بلے بلے
خنجلی لکه چیز دینه یم خواه خنجلی وی 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 سپیڑا را دکر پر مخنجلی لکه چیز دینه یم خواه خنجلی وی 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 سڑگی میں ناقرا دینا رنج ولی ولی سڑگی میں ناقرا دینا رنج ولی ولی زمال لیچنا دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہا دینا رنج ولی ولی زمال لیچنا دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہا دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہا دینا رنج ولی ولی زمال لیچنا دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہا دینا رنج ولی ولی
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې